Adiós.
د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه تر خره غلاست. د سهار وو بجې شو د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساته خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د کبی یهود میاشتې 13 ده چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 8 سره چې د غرض د خزونړیواله ورځ ده هم برابر ده. په دې مناسبت ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. د ملګرو ملتونو د دفتر له یوې ویاندې سره مرکه لرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو حال درکوو. خو خپرونه له معمول سره سم د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. نمره هم پام وکړئ د څو خبرونو سرټکو ته. ویل کېږي چې په بدخشان ولایت کې د واورې د ښویېدو د قربان د هغه کلي نه چې تر واورو لاندې شوي د مړو شمیر 50 کسانو ته رسېدلی. 50 کسان له واورو لاندې راایستل شوي دي. اسرائیلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پیل هرکلی وکړ. خدای وویل چې له پوځي اختیار لاس نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې له نوي منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همکاری ته تیار دی. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې دا قانون تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی پلی شوی چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري.
متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې سمه توګه چلند نه کوي. مثلا جدي نه نیسي. دغه مثلا یو څوک راځي شکایت کوي او دغه شکایت متاسفانه په جدي توګه نه تلل کیږي. دا زما په نظر باندې اته د دولتي دفتر لخوا یو ډول تاوتریخوالی بلل کیدای شي چې باید ونه شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر لخوا په یوې اعلامیې کې د یو ناما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجت اګونن وویل تر هغو پورې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو لپاره په دې هېواد کې د معافیت فضا حاکمې وي، د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د زیاتو پرمختګونو هیله نشي کېدی. هغو کسانو چې په بدخشان ولایت کې د واورې د ښویېدو د قربانیانو په لټه کې دي وویل پرون وویل چې د 50 کسانو مړي یې موندلی دي. د بدخشان د والي مرستیال شمس الرحمن وویل چې د شیرین نظم کلي شاوخوا 200 اوسیدونکي درلودل او موږ هیله منو چې یو شمېر خلک به اوس هم په خپلو کورونو کې ژوندي پاتې وي. ژغورونکي د بیل او چارې په وسیله د مړو او ټپیانو په لټه کې وو. شمس الرحمن وویل یوازې درې ښځې او یو کوچنی تر اوسه ژوندي موندل شوي، خو هغوی هم د واورې د ښویېدو په مهال د دوشنبې په شپه په کلي کې نه وو. د بدخشان په غرني ولایت کې سګنی ژمی درنی وا په سګنی ژمی کې درنی واوري شوی چې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ایران د سپه بازداران انقلاب اسلامي پر یو جنرال بندیزونه ولګول. دغه جنرال تورن دی چې د مخدره موادو افغان قاچاق کړونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران لارې تریاک قاچاق کړي. د خزانه وزارت وویل جنرال غلام رضا باغبانی چې د افغانستان پولې ته نږدې د سپه بازداران د قدس ځواک د دفتر مسؤول دی، د مخدره موادو له کاروباریانو سره راکړه ورکړه لري او په یو مورد کې له هغوی څخه افغان طالبانو ته د وسلو په لیږدولو کې همکار اخیستی دی. د خزانه وزارت وویل د باغبانی شتمنۍ به په متحدو ایالاتونو کې بنده شي او امریکایي کمپنۍ به اجازه ونه لري چې له دې چارواکو سره معامله وکړي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پیل هرکلی وکړ. خدای هم وویل چې له پوځي اختیار لاس نه دی اخیستی. د اسرائیلو د امنیت مشر یاکو امیدرور پرون وویل چې دی د ایران او د شپږو هیوادونو د اټومي خبرو اترو بیا پیل ته ډیر خوشحاله دی، خو که خبرې ناکامې شي نو اسرائیل باید تیاری ولري. یاکو امیدرور زیاته کړه چې د تل ابیب پوځي ګواښ کېدی شي ایران مجبور کړي چې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. دغه نوی د اسرائیلو د امنیت مشر وروسته له دې دا خبرې کوي چې د سه‌شنبې په ورځ اعلان شو چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني بیا خبرو ته سره کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې نوی منتخب جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره همکاري ته تیار دی. هیلری کلینټن دا خبره د پولند بهرنیو چارو له وزیر رادوسلاو سیکورسکي سره له خبرو وروسته په واشنگټن کې وکړه. هغې دا ومنله چې د روسیې د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې شته او په دې اندېښنه څرګنده کړه چې د مخالفینو یو شمېر مشران د یکشنبې له انتخاباتو وروسته د سوله ییزو مظاهرو په مهال نیول شوي. خدای هم وویل چې دغو انتخاباتو یو څرګند بریالی کس درلوده او امریکا تیاره ده چې له پوتین سره همکاري وکړي. د روسیې حکومت مخالف ګوندونو ته اجازه ورکړه چې په وروستیو ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د بریالیتوب خلاف د روانې اونۍ په پای کې په مسکو کې مظاهرې وکړي. ولادیمیر پوتین د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست مقام ته ورسید. د مسکو د ښاروالۍ مرستیال پرون وویل چې ټاکل شوې ده مظاهره به د راتلونکي شنبې په ورځ د مسکو د ښار په اربات نومي میدان کې وشي او امکان لري تر 50,000 کسانو پکې برخه واخلي. مخالفینو ته د مظاهرو کولو اجازه وروسته له دې ورکول کېږي چې ولادیمیر پوتین د تیرو مظاهرو په مهال د پولیسو چلند مسلکي او د ستاینې وړ وګاڼه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا صدر اعظم عبدالرحیم الکیب په سپینه ماڼۍ کې میلمه کړل. د دواړو مشرانو دغه غونډه مخکې نوې اعلان شوې. د سپینه ماڼۍ اعلامیه وایي جمهور رئیس اوباما الکیب وهڅاوه چې له پلان سره سم په راتلونکي جون میاشت کې انتخابات ترسره کړي او دغه راز یې ورته د شفافیت په اهمیت او د لیبیا له مدني ټولنې سره په همکارۍ هم ټینګار وکړ. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې امریکا له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکی نه دی بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي.
متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې په سمه توګه چلند نه کوي، مثلا جدي نه نیسي. دغه
په دې اړه مو د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما له ویاندې نیلاب مبارز سره مرکه کړې. آیا د ښځو په دې نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه محفلونه او غونډې د ښځو د حقونو د اعادې لپاره مؤثرې دي؟
په محفلونو کې په اصطلاح ډیر جدي مصارفات ترسره کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کیږي په وزیر اکبر خان مثلا په بازي سیرینا او په دې ځایو کې ورته هوټلونه نیول کیږي. زه فکر کوم دغه مسایل ټول بنیادي نه دي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي نسیمه نیازی سره مو هم مرکه کړې ده. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. راین کراکر چې پرون په کابل کې له خبرالانو سره خبرې کولې دا هم وویل چې پخلاینه هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د افغان دولت شرایط ومني چې دوی یې ملاتړ کوي. د راین کراکر د روسیې څرګندونو تفصیل له کابل د حمید مومن پر راپورټ کې.
پراسه حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي، په کابل کې د امریکا سفیر دا واضح کړ چې دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي. ریان کراکر چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له شمیر خبريالانو سره خبرې کولې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی کراکر دا هم وویل که دوی په دې برخه کې کوم مرسته کولی شي نو هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره ده.
We have no interest in a deal between the United States and the Taliban.
دوی موږ د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ کوم معاملې سره دلچسپي نه لرو. موږ د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوو. د افغانانو د چې باید د افغانستان د راتلونکو په اړه له نور افغانانو سره خبرې وکړي. کچېره موږ په دې برخه کې کوم مرسته کولای شو او دا زمينه برابرولای شو نو او به کړو. خدا به د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ پخلاینه وي. رینکرا کردا ټینګار په داسې حال کې کړی چې همدا اوس په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او افغان حکومت ترې لا هم لرې ساتل شوی دی. افغان حکومت دا واضح کړی چې دوی په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه لري، خو د روانو هڅو ملاتړ یوازې هغه مهال کوي چې مشري افغان دولت ته وسپارلی شي. خو ښاغلی کراکر د دغو خبرو په اړه جزئیات وړاندې نه کړل چې د دوی هڅې په کوم پړاو کې دي او کوم پرمختګ شوی او که څنګه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي بیا په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینه دي او وایي چې امریکا د پخلاینې د هڅو لپاره اوس مهال د ځینو حقو طالب بندیانو په خوشي کولو غور کوي چې طالبانو د خلاصولو غوښتنه کړې. د بل لوري د قطر بهیر په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان اندېښمن کړي چې حسینه په دې خبرو کې د ښځو د حقوقو په سر کومه معامله وشي. خو د امریکا سفیر د پخلاینې لپاره د افغان دولت د شرایطو ملاتړ وکړ او ویې ویل تر هغو چې دا شرایط چې پکې د ښځو حقوق هم شامل دي پوره نه شي پخلاینه به ونه شي. افغان حکومت دا په سرګند ډول ویلي چې پخلاینه یوازې هغه وخت امکان لري چې د دوی شرایط ومنل شي، طالبان له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تاوتریخوالي لاس په سر شي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي. موږ د افغان حکومت د دغو شرایطو بشپړ ملاتړ کوو. د هغه څه دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ضروري بلل کېږي. د طالبانو له ماتې وروسته موږ په تیرو لسو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لرو او موږ د افغانستان د دوست په توګه هڅه کوو دا لاسته راوړنې خوندي کړو.
help support those gains
kasa hamla taliban sara da pukhlaine da hatso la pelna da khazo da huquq zano idaro andekhna sarganda wala khoda ulama da shura la musawi be rusa che pa ke da khazo da tolani zo falatuno paada zano mahdudatuno sparakhtana shwe da andekhne nore ham ziyate shwe zane afghan katul ke pre bawar de che afghan hukumat da se gamuno pa porta kawalo sara hatsa kawi taliban pukhlaine ta wo hatsawi.
په کابل کې د یوناما دفتر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیې کې یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اندېښنه وښوده چې دا قانون لا هم په سمه توګه نه دی تطبیق شوی چې له امله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي دوام لري. له میرمن مبارز سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د دې قانون د نه تطبیق علت څه دی؟
متاسفانه داسې چې تاسو وایست همداسې ده، دا ځکه چې مونږ یو ریپورټ خپره کړی ده چې د نومبر په میاشت کې په کال 2011 کې نشر شوی و. یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په درې دېرش مخونو ریپورټ کې دغه مسلې ته ځیر شوي دي. د دغه ریپورټ نوم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون د تطبیق په وړاندې اوږدرلاره. په دغه ریپورټ کې مونږ په ډاګه کړل چې خوشبختانه چې قانون جوړه شوې ده دا د نیکمرغۍ ځای ده، مګر د قانون د پلي کېدلو په اقله باندې مشکلات لیدل کېږي چې باید چې له منځه لاړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې هغه څه نه ده.
تاسو څه فکر کوئ؟ البته زما هدف یوناما دفتر دی چې دغه ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه پلي کېدو اساسي علت تاسو څه بولئ؟
علتونه مختلف علتونه دي. یو دا ده چې باید ټول ته خبر شي، مخصوصا عدلي او قضایي چارواکي باید ترینینګ واخلي، خپل ښځې باید چې خبر شي. متاسفانه په ځینې عدلي قضایي چارواکو د ښځو په وړاندې سمه توګه چلند نه کوي، مثلا جدي نه نیسي دغه. مثلا یو څوک راځي شکایت کوي او دغه شکایت متاسفانه په جدي توګه نه تلل کیږي. دا زما په نظر باندې اته د دولتي دفتر لخوا یو ډول تاوتریخوالی بلل کیدای شي چې باید ونه شي.
په دې صورت کې ستاسو اساسي سپارښتنه افغان حکومت ته څه دي چې د دغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید څه ډول اقدامات وکړي؟
موږ فکر کوو چې نه یوازې افغان دولت، مګر ټول سره باید یو ځای کار وکړو او باید چې د جدي توګه او د یو ښه سیاسي را دي لمخې چلچلند وشي او دغه قانون رقم چې کیږي باید زر تر زره پیاده شي.
تر دې مخکې هم یوناما کله چې خپل ریپورټ کلنې ریپورټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه باندې ریپورټ خپرولو، په هغه مهال هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې باید دغه قانون په جدي توګه پلی شي. څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې چې ستاسو لخوا مطرح کیږي د افغان حکومت لخوا هغه څومره جدي نیول کیږي؟
دا نه وایم چې دا جدي نه نیول کیږي، دا وایو چې یعنی تاکید کوو چې ژر تر ژره باید چې تطبیق شي. کله چې تطبیق کیږي بیا داسې قضیه به رامنځته نه شي چې مثلا لکه صدات خور غوندې چې متاسفانه خپل ځان له لاسه ورکړي، ځکه چې هغه خپله ویلي وو چې هغه تللی وو د ترن ولایت، مګر متاسفانه چارواکو ورته ویلي وو چې دا جدي خبره نه ده او باید بېرته ورشي کور ته. متاسفانه هغه ښځه دغه تاوتریخوال لامل چې په کور کې ور باندې شوی وو تقریبا څوره دي کې چې په ترکیه کې تداوی لاندې او دغه دولت لکه له تداوی لپاره مګر متاسفانه مړ شو.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې کله چې په دولتي ادارو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې د میرمنو فریاد نه اوریدل کېږي نو دغه قانون د تطبیق پر ځای باندې باید زیات توجه دیته شي چې په دغه ادارو کې اصلاحات راوستل شي؟
زه فکر کوم چې ترینینګ او ډېره مهمه برخه لري او کېدای شي چې ډېر کومک وکړي ځکه چې ځینې خلک هېڅ خبر نه دي ښایي ځینې ولایتونو کې اصل په خبر نه وي په دغه قانون باندې. تر هغه وخته پورې چې داسې قضیې د صدات قورغوندې رامنځته کېږي موږ او تاسو ټولو نشو ویلی چې دغه مشکل له منځه تللی دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز و په ټولنه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو وړاندې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي نسیمې نیازی سره مرکه کړې ده. اوسم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. هغو کسانو چې په بدخشان ولایت کې د واورې ښویېدو د قربانیانو په لټه کې وو پرون وویل چې د 500 کسانو مړي موندلې دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر یو جنرال بندیزونه ولګول. دغه جنرال تورن دی چې د مخدره موادو افغان قاچاق وړونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له لارې تریاک قاچاق کړي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو د احتمالي بیا پایل هرکلی وکړ خو دی هم وویل چې له پوځي انتخاب لاس نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د روسیې له نوي منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همکاري ته تیار دی. د روسیې حکومت مخالف ګوندونو ته اجازه ورکړه چې په وروستیو انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د بریالیتوب خلاف د روانې ونې په پای کې په مسکو کې مظاهرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا صدر اعظم عبدالرحیم الکیب په سپینه ماڼۍ کې میلمه کړ. دواړو مشرانو د غونډه د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي ولسمشر باراک اوباما الکیب وهڅوه چې له پلان سره سم په راتلونکي جون میاشت کې انتخابات ترسره کړي. د سسرې نړیواله کمیټه وایي د سرې میاشتې یوې ډلې د سوریې د ناارام هومس ښار د بابا عمرو مینه لیدلې ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
اکثر لویدیز ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله څېړلې ده. بریتانیایي ورځپاڼه ګارډین لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د دغه هیواد د علماو د شورا وړاندې شوې مقررې یو ستر ګام دی چې په شا اخیستل شوی. د ورځپاڼې په باور د ښځو د حقونو ملاتړ یو فعالانو ته د امریکا او افغان حکومت د سولې له هڅو سره چې له طالبانو سره یې کوي اندېښنې پیدا شوې دي. دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د ښځو ترلاسه شوي حقوق د سیاسي جوړجاړیو قرباني نشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د علماو د شورا له مقررو د ولسمشر کرزي ملاتړ هم شایي د دې لپاره وي چې د حکومت طالبانو ته ډېر د منلو شي، او یا به هم د ګارډین په باور حامد کرزی په دې ډول غواړي چې طالبانو ته د خبرو اترو ورونه نور هم پرانیزي. که څه هم ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې د علماو د شورا وړاندیزونه له اسلامي شریعت سره سم دي او د همدې لپاره یې د تایید کړی، خو د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې وایي ولسمشر کرزی غواړي هغه حقوق چې د ښځو لپاره د افغانستان په اوسنیو قوانینو کې شته هغه د سولې د خبرو قرباني کړي. ټول په دې باور دي چې د مدني قوانینو په ارتباط باید ولسمشر کرزی د اساسي قانون پر پله پل کېږدي. وال سټریټ جورنال هم همدغه د ښځو د حقونو پر مسلې مقاله لري. دغه امریکایي ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو د وتلو د مهال ویش لرا رسیدو سره افغانستان په شا روان دی. ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو او ملاتړیو په نظر لیکي چې د علماو د شورا د مقررو ملاتړ د ولسمشر له لوري تر ډیره یو سیاسي اقدام دی نه دیني. دغه ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په وینا څرګندوي چې طالبانو ته د سولې لپاره د لاس غځول به کله هم په دې بیان نه وي چې په افغانستان کې به ښځې خپل ترلاسه کړي حقوق پکې له لاسه ورکوي. وال سټریټ جورنال ورسپانه د خپلې مقالې په یوې برخه کې د یو شمېر سیاسي تړونکو په وینا دا هم لیکي چې د افغانستان له ښارونو بهر په کلیو او بانډو کې چې کوم غیر انساني او ظالمانه چلند له ښځو سره روان دی، شایي د اسلامي شریعت له پلي کېدو سره چې د افغانستان د علماو شورا یې وړاندیز کړی ښځې ګټه وکړي او د دوی ډېرې ستونزې راکمې کړي.
ازادي راډیو اوري مخیمو واورید چې ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په بشپړه توګه تطبیق کړي. د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا قانون چې په 2009 میلادي کال کې نافذ شوی تر اوسه په سمه نه تطبیق کیږي. په د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په هلمند کې زموږ خبریال په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو له استازي نسیمې نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د ښځو د حقونو په وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
زموږ ټولنه تر اوسه پورې د ذهنیت د قو څخه تر اوسه پورې دونه رسېدلې نه ده چې ټول هغه مسایل چې مثلا دین، مذهب، شریعت، اسلام ښځو ته ورکړي هغه ټول دوی ته قایل سي، ښځو ته قایل سي دوی، یعنی هغو ته په دې خطر چې ښځو ته هغه حقونه ورته ورکړي. تاسو وګورئ افغانستان خو یو خصوصي جامعه ده، یو خلک دلته په افغانستان کې هر منطقه خاصې عنعنوي او کلتور او فرهنګ لري، په هغه خاطر افغانستان کې په صورت عموم همیشه انانو په اصطلاح رسم و رواجو ته انانو ته او دو ته ترجیح ورکول سوی ده نسبت اسلام ته. فکر کوم مثلا یو څوک وایي چې زه په ما کې دا شرم دی چې زما لور به زی سبق به وایي یا به مکتب وایي. الان دا چې هلته په شرعي لحاظ ښځه کولی سي خپل نارینه ورونو سره یو ځای زده کړه وکړي، علم پر دواړو فرض دی، نو په هغه حساب باندې دلته ترجیح ورکول کیږي دوی خپل کلتور او انانو فرهنګ ته، او دې ته ترجیح ورکوي یو ښځه د انانو د رسم و رواجونو په اصطلاح د دوش کار کیږي.
خشونت د ورځې نه بلې ته د ښځو په وړاندې ډېریږي. د دې علامه څه ده؟ وګوري حکومتونو هم تغییر وکړي، تاسو خپله وایئ چې قانون اساسي هم ښځو ته د حق ورکړی دی، خلک هم ورسره بلې آګاه کیږي. د دغه اصلي لامل څه دی؟ ولې د ښځو په وړاندې خشونت د ورځې نه بلې ته زیاتیږي؟
زما په نظر دا ټول هغه نهادونه چې د ښځو دپاره تپو تلاش کوي، د ښځو د نهضت دپاره، د ښځو د ازادي دپاره، د ښځو ته د ښځو د حقوقو دپاره، هغه فکر کوم چې د هغو وی کار نیمګړی دی، هغه فقط قومي، منطقوي، مذهبي په دې مسایلو باندې اخته دي. هغه اتکله په دې نه دی توانی دلی چې واقعا د شز د پاره کارو کې مثلا زوی لیسم تاسو ګورئ زموږ وزارت د پالیسی ساز دی، یعنی هغه د اجرایی صلاحیتونه نه لري، هغه په پالیسی نه جوړي وزارت قانون ریاستو ته به ورکي، هغه د دې توانایي نه لري. مثلا کولای سو حقوق بشر فقط او فقط محدود یو طبقه ته دی چې هغه په دې نه توانی دلی چې عامو ښځو اواز اوچت کی. بل موضوع دا چې بعضې ښځې ستاد په دې نامه تجارت شروع کړی دی چې د ښځو د حقوقو په نامه یوازې فقط په وزیر اکبر خان او شارینو کې دوی خپل مجلل دعوتونه نیسي او پروژې اخلي او فقط په مخپلو کې په مخپل ځان د تجارت لپاره د مسایل پیسې ایفو مایل کوي. یعنی هغه نهادونه چې باید د ښځو د حقوقو لپاره په افغانستان کې کار کړي وغه فقط په مراکزو کې پاتې شو، فقط په کابل کې پاتې شو. یو څو چیری دي چې هغه نه غواړي د ښځو لپاره کار وکړي، فقط هغه غواړي چې خپل پروژې د خارجيانو څخه په دې نامه واخلي او خپل ځانونه په اصلاح خپل جیبونه ډکي. تاسو وګورئ چې نن سبا په کابل کې ټول برنامې محفلونه دي، په محفلونو کې په اصطلاح ډیر جدي مصارفات تر سره کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کیږي په وزیر اکبر خان او مثلا په بازي سیرینا او په دې ځایو کې ورته وټلونه نیول کیږي. څه فکر کوم دغه مسائل ټول بنیادی نه دي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو له استازي نسیمې نیازی سره د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه مرکه وه.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وړاندې اوري چې د عدلي علومو د خدماتو په نوم په کابل کې پرون یوه اداره پرانستل شوې ده. اداري چارواکي وایي هڅه کوي چې د ډلهییزو قبرونو د موجودیت، د قبرونو د ساتنې او د پاتې جسدونو د را ایستلو په برخه کې په مسلکي توګه فعالیت وکړي. خو اوس بدخشان ته ځو. چارواکي وایي چې هغه برفکو چې درې ورځې مخکې د بدخشان په دو کلو کې راغلی و شاوخوا 200 کسان لاندې کړي. ولسي خلکو د ژغورلو د هڅو په دوام کې تر پرونه پورې د 500 کسانو مړي ومندل. بلخوا د کابل چارواکي سیمې ته هلیکوپټر استولی دي، خو هغوی هم د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کړی مصیبت ځپلی کلي ته نږدې په ځمکه کښېني. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازو په نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو د مرستې غږ کړی. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
چارواکي وایي ولسی خلک بیل او چاری په لاس د بدخشان په یو کلي کې د برف کوچ د قربانیانو د ژغورلو هڅې کوي او د دغه راپور تر تیارېدو پورې یې د 500 کسانو مړي میندلې دي. زکریا سودا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې د شیکی د ولسوالۍ په شری نظم کلي کې 200 کسان په 100 مترو واورو کې بند پاتې شوي دي.
خود په میاشت کې اکثرا برف کوچونه راځي او بدخشان ډېر متاثر دی. دې پر یو حیات مارته تللی دی. زمونږ وکیل صاحب درې تنه هلته تللی دی په نور نمایندګي کې. او موږ دلته هماهنګي لرو. زمونږ فلم تنها یو حکومت پ یو حکومت باندې منحصر نه و، ولې چې موږ پوهېږو چې د افغانستان حکومت کمزور دی او کفایت هم نه لري چې هلته څه کار وکړي. بیا موږ د مؤسسو او تجار ملي نه مپیل وکړو چې څه کومک کولی شي په بدخشان کې. او د فاجعې نه د اقل مونږ څه کولی شو چې د آصف دیدګان لاس ونیسو او لږ تر لږ څه چې کومک کولی شو ورته کومک.
کله چې برف کوچ د دوشنبې په شپه په کلي راواوخته، یوازې اووه کسانو د ژغورلو هڅې پیل کړې. زکریا سودا وایي د دغې پیښې اوس درې ورځې تیریږي او نور نو تمه نشته چې څوک به ژوندي پاتې وي. هغه وویل چې په ولسی جرګې کې د بدخشان استازو پرون یوه مطبوعاتي غونډه جوړه کړه او په نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غږ وکړ. زکریا سودا وایي چې یوازینۍ لاره دا ده چې د الوتکو په وسیله خلکو ته خوراکي مواد او مرستې کوزې کړای شي. بلخوا شمس الرحمن د بدخشان دیوالی مرستیال پرون هیله څرګنده کړه چې کېدای شي ځینې کسان په خپلو کورونو کې لا ژوندي پاتې وي. د بدخشان دیوالی مرستیال زیاته کړه چې هغه هلیکوپټر چې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ استولی وي، د هوا د خرابوالي له امله یې ونه شو کړای چې مصیبت ځپلي کلي ته نږدې په ځمکه کښېني. هلیکوپټر بیرته د شیکی ولسوالۍ مرکز ته ستنې شوې چې نن پنجشنبې به د هوا له امکاناتو سره سم دغه کلي ته ځان ورسوي. خو بلې خوا د ورسیرمه ولسوالۍ کومکي ډلې شری نظم کلي ته رسیدلې دي. شمس الرحمن وایي سل کسه بیل او چارۍ په لاس د واورو په لرې کولو بوخت دي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه مصیبت د قربانیانو له کورنیو او پاتې کسانو سره خپله غمرازي شریکه کړې. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره د تاجکستان له لارې د شیکی ولسوالۍ مصیبت ځپلو خلکو ته بلستنې، خیمې، ترپالونه او نور کومکونه استوي.
پرون په کابل کې د عدلي علومو د خدماتو په نوم یوه اداره پرانستل شوه. د دې ادارې چارواکي وایي هڅه کوي چې د ډلهییزو قبرونو د موجودیت، د قبرونو د ساتنې او د پاتې جسدونو د را ایستلو په برخه کې په مسلکي توګه فعالیت وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې په لسهاوو ډلهییز قبرونه موندل شوي، خو تر اوسه د دې قبرونو په اړه د څېړنو نتایج نه دي روښانه شوي او نه یې هم عاملینو ته جزا ورکړل شوې ده. په دې اړه تفصیل د محمد قاسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان د عدلي علومو د مؤسسې مسؤلان چې تازه په کار پیل کړی وایي چې دوی به خپل عملی کار لومړی د مزار شریف له ښاره پیل کړي او وروسته به بیا د خپلو کارونو لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځوي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دوی به د ډلهییزو قبرونو د پیژندنې، ثبت او ساتنې په برخه کې له افغان حکومت سره د عصري میتودونو په کارولو سره مرسته وکړي. د دې ادارې یو مسؤول محمد اشرف بختیاري وویل عامه خلکو ته د ډلهییزو قبرونو د ساتنې د اهمیت په اړه پوهاوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
زموږ دوهم هدف په ټول افغانستان کې د ډلهییزو قبرونو پیژندل دي. په افغانستان کې دا ډول قبرونه ډیر شته، خو تر اوسه هم دا فرصت نه دی ترلاسه شوی چې هغه وڅیړل شي. دریم هدف مو په ټول افغانستان کې د دې قبرونو ثبت او رجستر دی، سو افغان دولت وپوهیږي چې په ټول هیواد کې په څه شمېر ډلهییز قبرونه موجود دي. او څلورم هدف مو د دې قبرونو ساتل دي.
د دې ادارې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ او 15 غړي تحصیل لري. په دې اداره کې د کورنۍ چارو، اطلاعات او کلتور، عامې روغتیا او د افغانستان د بشري حقونو د انتقالي عدالت د څانګې استازي غړیتوب لري. دا اداره مسؤلیت لري چې د ډلیزو قبرونو د پیژندنې او ساتنې او په دې برخه کې د اسنادو د جوړولو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون اجرایوي رئیس وایي یاد کمیسیون ژمن دی تر څو د هغه ادارو سره چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت لري همکاري وکړي. د دې ادارې رئیس موسی محمودی دغه راز اعلان وښوده چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې عملي سي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومت هم د دې پروسې د څېړنې، ساتنې او همداراز د یوې قضایي قضیې په تحریک کې زموږ سره ژمن پاتې شي او دا پروسه تقویه شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل د هغه ډلو سره چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي همکاري لري او دا یې له خپلو ستراتیژیو څخه ټاکلي.
په تېرو دریو لسیزو کې یو زیات شمېر افغانان د جګړو پر مهال د بېلابېلو ډلو له لورې وژل سوي او په ډلهیز ډول شخ سوي. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لسهاو دا ډول قبرونه وموندل سول. خو دا چې د دې ډول نورو څومره قبرونو د موجودیت احتمال سته لا تر اوسه نه ده جوته. افغان حکومت د انتقالي عدالت د نه پر ځای کېدو له امله تل له انتقادونو سره مخ دی. د بشري حقونو د ساتنې ډلې ټینګار کوي چې په هیواد کې بشري حقونو د مراتولو لپاره باید انتقالي عدالت تامین سي.
په همدې راپور سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.